نو له عمومي رئیس سره شخیدلیو مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه وړاندې کړو لاند خبرونه فرشته جلال سي وړاندې کړي.
په کاپیسا کې چارواکي وایي چې د نجراب ولسوالۍ په درۍ افغانیا سیمه کې په بمبارد کې چې حکومتي ځواکونو کړی دی د سیمه ایزو طالبانو د مشر مولوي مالک ورور محمد بلال وژل شوی دی. په کاپیسا کې د والی ویان قیس قادری نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بمباري حکومتي ځواکونو کړی ده او پنځه ملکي وګړي پکې وژل شوی دی. سبا د یو شمیر وزارتونو لپاره کاندیدان د افغانستان ولسی جرګې ته ورواستول سي ترڅو د باور رای واخلي. د ولسی جرګې دوهم رستیال نذیر احمدزین نن ازادي راډیو ته ویلي چې کاندیدان به یو ونی وخت لري چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته توضیح کړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او پوهنې وزارتونو لپاره څوک نه دی ورمعرفي شوی. آذربایجان د ناتو په مشرۍ د غوث ناتر د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي عسكر استوي. اوس مهال څلور نوي آذربایجاني عسكر په افغانستان کې خدمت کوي. د ناتو عمومي منشي د آذربایجان د حکومت د پریکړې ستاینه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې نن په درنه چاودنه کې د هغه ایالت د پولیسو مرستیال اشرف نور او د هغه ساتونکو ووژل شو. په دغه حمله کې نن شپږ تنه زخمیان شوي دي. د حملې مسولیت چا نه دی اخیستی او راپور نه وایي چې پاکستانی چارواکو د محکمې په حکم پیژندل شوی افراطي مشر حافظ سعید چې امریکایي د نیولو هڅه کوي له نظر بنده خوشې کړی دی. د حافظ سعید سختري ځډله په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په خونړیو حملو کې چې یو سل شپږ پېټ تنه پکې ووژل شو په لاس ترلو دو تورن ده.
نن له دوه تر دریو بجو د ولایت په ولایت پروګرام کې د میدان وردک په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شميري د 0902235540 او بل شميره د 0902235550. د پروګرام په وخت هم د شميري تاسو ته معرفي کوو. خو وړاندې حقیقت څه دی؟ پروګرام لرو مخکې تر دې چې په دې پروګرام کې د خصوصي پانتونونو پر ستونزو تاسو خبر کړو او د عمومي د خصوصي پانتونونو له عمومي رئیس سره په دې ارتباط شخیدلیو. تر دې پروګرام مخکې د کور کلی ونیس پروګرام لرو.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله د هوټل په ودونو کې للوړې موسیقي څخه پازاب شوې است
د یو د سچا کار شاته راغی چې ارڅومره فکر مې وکړ چاره مې کنه وبای تور غلای خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پور کې ناسوم واده په دریم پور کې په دی اول پور کې زه تکلیف نه
ډوډۍ څو بجې درکړي
زیاتره ودونه وسولسنه لپاره عذاب ګرځیدل د شي ودونو کې هتا مال دل شي په 12 بجې په 12 نیمه بجې په 1 بجې خلکو ته ډوډۍ ورکړي دا د میلمنو سره یو بیل ثابت
نن په امدی اکلغه گیګو ملتیا مو کړی قدر من اوردونکو خای تاسو هم در سره ومنې چې کدي خوخی هم خدای مکر دي غم مراسم وي د ربلل شو کسانو او خواو شو گاونډیانو په عذاب ول مناسب کار نه دی. په دې ورستیو کې د هوټل په ودونو کې په لوړ غږ موسیقي او ملمنو ته نو وخت ډوډۍ ورکول غوښتل دي چې ګنش مېر کسانې په تکلیف کړي دي. نو ځکه شکایت ورنه کوي. دوی وایي چې داسې دوستانو د واده کارتونه ورځي چې لورتګ نه انکار نشي کوي خو کله چې ورشي نارینه مېرمنې او ماشومان دومره پتنګ شي چې په ورتګ پیمانه کړي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع وایي چې موسیقي غوګونو ته نوازش ورکوي. خونن سبا په هوټلونو کې په لوړ غږ موسیقي د خلکو لپاره گوش نواز نه بلکې گوش خراش دی.
دا چې په هوټل کې ډیر لوړ ساز وي د گوش نواز په ځای ورته گوش خراش وایم. هغه خلک چې څوک را سره وي په واده کې ورته وایم چې دا ساز گوش نواز نه دی گوش خراش دی. او وقتاً گوش خراش دی او دا دیر بد اثر کوي. زه کوشش کوم چې تر هغې حده پورې واده ته ولاړ نه شم څو چې د یو چا د خفګان موضوع نه وي، چې په دې ونه ویریږم چې دا مې دوست دی، ملګری مې دی، خپلوان مې دی، دا به رانه خفه شي. نو په دې اساس زه ودونو ته ډیر لږ ځم، او چې ځم د سازونو نه ډیر زیات ځورېږم. کله کله خوشبختانه داسې پیښي چې په ودونو کې د ځینو کسانو دپاره یو ځانګړی ځای ټاکلی وي چې هلته ساز نه وي. زه کوشش کوم چې بیا هغلته ولاړ شم.
په ودونو کې لوړه موسیقي اکثره ګډون کوونکي دې ته مجبوره کوي چې یو ګوښه او لرې ځای ځانته پیدا کړي، ځکه په لوړ غږ ساز او سرود نشي اورېدلی. استاد نورالله کوثر وایي چې دی هم د همدې لپاره ډیری وخت د هوټل ودونو ته نه ځي.
دا رښتیا هم چې دا ودونو هغه پخوانی خوند دغه نوي جاز او موزیک او دا بې ترتیبي او داسې د خلکو وخت ضایع کوي، او په داسې یو لوړ لا سپیکر سره دا وخت نه زیات کوونکی ده د هر وګړي لپاره. یعنی ما څوک نه دلدلی چې له هغې نه خوند واخلي، غیر له مغه د خپله د واده خلک چې هغو د مجبوره دي له شرم هم ګډېږي، او نور هر څوک چې ګورو، څوک په پارکینګ کې، څوک په مسجد کې ناست دي. یعنی هغه د واده په سالون کې څوک نه، فقط تفریح په سالون کې او پارک کې ګرځي.
ځینې هغه کسان چې هوټلونو ته نږدې اوسیږي، هغوی هم د موسیقي لوړ غږ دې ته مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای په کرایه ونیسي. بیا هم استاد کوثر،
هغه خلک چې په اطراف کې د کورونه دي او دا ته دوه بجو د شپې پر یوې بجې د شپې پورې هغه په ډېر لوړ اواز سره لاؤډ سپیکر نه لګولي دي او جازونه او ایکو یې لګولې ده، ډېر خلک په تکلیفېږي، هغه ګاونډیان په تکلیفېږي. یعنی یو کس کور خرڅوم، ورته ویل ولې دا خو ډېره ښه موقعیت ده، تیمني کې د کور ده او خرڅه وایي، د کور تر څنګه مې وایي، دیول شریک مې د کور وایي، هوټل ده، ژوند نه پاتې کړي، نه خوب لرو، نه آرامي لرو، نه ماشومان. نو ځکه په نیمه بیه خرڅون څوک وایي اخلي نه، او غیر خپل کور پرېښی ده او ډېر یو بې نقشې ساحه ته یا غیر پلاني ساحه ته کرانشین ده. د حال دا چې دی د ښار په ښه منطقه کې تیمني ښه قیمتي منطقه ده، هلته کور لري، کور خپل پرېښی ده، او په بل کور کې دی په ګاونډیتوب او په همسایګي سره ژوند کوي.
دا چې ولې په هوټلونو کې موسیقي دومره په لوړ غږ غږول کیږي، د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سعیدی علت د ځینو سندرغاړو په سندرو کې نه مهارت ګڼي.
زه له دې بده خاطره په دې لرم، زه تازه د عمرې نه راغلی یم. معمولا سړی چې عمرې ته لاړ شي بیرته راشي، نو هماغه د پیغمبر د حدیث خبره ده چې فکر کوي تازه له موره زیږېدلی یم، پاک یم. د یو داسې چا کاټ راته راغی چې هر څومره فکر مې وکړو چاره مې ته نه وه باید ورغلی وي. خو صادقانه یې درته وایم چې زه په اول پوړ کې ناسم، واده په دریم پوړ کې و، په دې اول پوړ کې هم زه په تکلیف وم. اوس خو په دې وطن کې فنکاران ورته وایي یا سندرغاړي ورته وایي له شمېره زیات دي، او ډېر داسې وي چې هغه هنر نه لري، خو هغه د خپل هغه د آواز عیب د موسیقۍ په جیګ آواز کې پټوي، او خلک هم په شکل د اشکالو یا څوک ته خوند اخلي. اکثرا که تاسو وګورئ خوند به تیاغ کسان اخلي چې هغه ډېر کشرخیل وي په جیګ شکل، او په هغه عمره جیګو له سپیکرونو موسیقۍ اورېدل دا په خپله په صحي لحاظ نقص لري، ځکه دا په رواني لحاظ هم چې تاسو کله مطالعه کوئ دغسې آوازونه چې دي دا د سړي په ذهن کې حک کیږي. تر یوې اونۍ تاسو دغسې بد آوازونه د خپل ذهن نه شي ایستی، نه په خوب کې، نه په ویښه، ځکه ذهن تاسو نارامه کوي.
اکثره وخت ودونه په رسمي ورځو کې وي، میلمانه هم تر یوې یا دوو بجو پورې ساتي. ډیری کسان رسمي دندې لري، ماشومان هم ښوونځیو ته ځي. دوی ته یو بل مشکل دا وي چې هم د واده په ورځ او هم په سبا یې له خپل کار او درس څخه پاتې کیږي. په دې اکله د دعوت پوهنتون استاد داود نظم وایي،
یو کاملا فرهنګي تغییر په ټولنه کې راوستلی چې هغه د ټولنې سازگار نه، بلکې له هغوی سره ډېر په تقابل کې واقع لري. ورځني کسب و کار سره، سبا ورځ رسمیاتو سره، مثلا که د شپې لخوا واده وي، نو اکثرا په 12 بجو یا 1 بجه ډوډۍ راوړي. تر هغه وخته یې دومره په دې آوازونو کې او ترنګ و ترون کې وځوروي، وی کړوي چې نه ذهن ورته پاتې شي، نه غوږونه او نه د سترګو دید. هر یو چې سړی یو بل ته سره ګوري، داسې یو غیر نورمال حالت کې وي، ځکه کوم آواز چې هلته وي هغه د انسان د تحمل نه لوړ آواز ده. که تاسو کله فکر کړی وي، حتی هغه د هوټل هغه شیشې د هغې له اهتزاز نه شور خوري لکه یو زلزله چې وي، نو دا د انسان وجود، ذهن، فکر، سترګې، د غوږونو پردې، دا خو م یو حد اندازه آواز تحمل لري، له هغې پورته خو تحمل نه لري. سمه د قیامت د ورځ یو منظره یې جوړه کړې وي، دا د سبا ورځ رسمیاتو ته، روزمره ژوند ته، د سهار برنامه ته، سهار لمانځه ته، او له هغې نه وروسته مطالعه او وظیفې ته، دا اصلا یو مناسب کار نه ده.
لکه څنګه چې داود نظم په خپلو خبرو کې ویل، واده ته تللي کسان مجبور دي چې تر دولسو یا هم یوې بجې لوړه موسیقي واوري، بیا له هغه وروسته ډوډۍ خوري، ځکه که مخکې له هوټل څخه ووځي هغوی چې دوی بللي خفه کیږي. څیړنوال نبی صلاحی وایي چې ځینې کسان چې له هوټل څخه ناوخته رخصتیږي، کله خو د بیرته تګ لپاره موټر هم نشي پیدا کوي.
زیاتره ودونه وسولسونه دپاره عذاب ګرځېدلې. خبره دا ده چې د هر څه دپاره باید وخت په پام کې ونیول شي. تر هغه وخته پورې چې خلک ډوډۍ خوري، داسې ودونو کې حتی مالدلې شي په دولس بجې، په دولس نیمې بجې، په یوه بجه خلکو ته ډوډۍ ورکوي. دا د میلمنو سره یوه بې انصافي ده. یو داسې دا میلمنه تاسې یرغمل نیولي، میلمنو ته په خپل وخت باید ډوډۍ ورکړي. په دغسې وخت کې ماشومان کوچنیان ویدي، او بلې خوا چې دا کله خلک چې له واده نه رخصت وي، زیاتره وسیله نه لري. امنیتي مسایل د میلمنو مشکلات په پام کې ونیسي، میلمنو ته وختي په خپل وخت ډوډۍ ورکړي، او د خپل وس مطابق سالته کوچنیان ویښوي بیدار وي، او بیرته د میلمنو په تګ کې د هغوی د وسیلې د نه وسیلې د لرلو امکانات هم په پام کې ونیسي. په دې معنی که هغه وختي رخصت شي، نو په ارزانه سره کولی شي کرایي موټر پیدا کړي.
ځینې کسان بیا په ودونو کې د ډوډۍ له کیفیت څخه هم خوښ نه دي، وایي سره له دې چې ډوډۍ نه وخته ورکوي خوند هم پکې نه وي. په دې اکله هم د دوو تنو خبرې اورو.
دا غوخه یعنی د بی خوان دا مثال معلومه غوخه نه ده، حکومت په دې باندې غور نه کوي. نه دې مخه شانې ولې چې پلټنه کړي.
بسم الله قدم را واخل شایستنا بکی مو پشت سنینا بکی حالا دم
واده ته چې موږ اکثرت ځو، نو دغه د موږ د اترو د امنم اکثرت دلته ناست دي ټولې اوري خبرې، نو موږ چې لاړ شو اکثرت هوټلو کې ډوډۍ نه خوري، خوند خرابوي درته چې خوري.
قدرمن دوستانو، په خبرونه کې د اکثره کسانو غوښتنه له دولت څخه دا و چې دا موضوع باید د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي. د بیلګې په توګه د ډوډۍ کیفیت ته باید پام وشي، او په لوړ غږ موسیقۍ ته اجازه ورنکړل شي. موږ دا موضوع د کابل ښاروالۍ د فرهنګي ریاست له رئیس انجینر راهیلې کوستانی سره شریکه کړه.
یو ځل موږ د هوټلونو له مسؤلینو سره خبرې کړې وې چې موسیقي ډیر په لوړ غږ وي. هغوی ویل دا د هغو کسانو فرمایش وي چې واده وي. دوی وایي ځوانان لوړه موسیقي خوښوي، نو ځکه موږ نشو ورته ویلی چې د موسیقي آواز ټیټ کړئ. خو بیا هم موږ رسمي مکتوب ورلیږو چې دوی د موسیقي غږ ته یو حد وټاکي. دا ډوډۍ مسله ما هم په سترګو لیدلې چې په ځینو هوټلونو کې په یوه بجه ډوډۍ ورکوي. په دې حقله هم د هوټل مسؤول کسان وایي چې دا هم د واده د کور نې غوښتنه وي، او دا ډوډۍ کیفیت به موږ یو ځل بیا وګورو چې ولې د ډیرو پیسو په بدل کې بې خوند او بې کیفیت ډوډۍ ورکوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو